په کابل کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم. نن چهارشنبه د 2015 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 23مه چې د 1404 لمریز کال د میزان تلې لومړۍ نیټه ده. د ازادي راډیو په دې پښتو ساعته خبرونه کې موزه فریبا ظاهر قربانه يم چې تخنیکي چارې طاهر روشن سره پر مخ وړي. پر بیلابیلو مسایلو راپورونه او مرکې لرو. د سر موضوع مو د دفاع وزارت خبرتیا ده چې وایي د ننګرهار د کوټ ولسوالۍ له داعش څخه پاکه کړې ده او په نورو ولسوالیو کې هم عملیات پیل کړي دي. تفصیل به وروسته راسي. لومړی خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونه کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر روسیه او ایران څخه غوښتي چې په سوریه کې څلور کلنې جګړې ته د پای ټکی ایښودو په هدف ډیپلوماتیکي هلې ځلې وکړي. دا به وروسته راسي. خو تر هغه د مخه د افغانستان اړوند خبرونه له ناجیه صاحب څخه اورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. د افغانستان د ولسی جرګې غړي په پاکستان کې د یو شمېر افغانانو په نیول کېدو انتقاد وکړ. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په سیمه کې موجوده سیاسي ستونزو د چابهار بندر د پرانیستلو په برخه کې خنډونه رامنځته کړي او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې ټول خلک باید د لوی اختر په مناسبت له هوایي ډزو څخه ډډه وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی په پاکستان کې د یو شمېر افغانانو په نیول کېدو انتقاد وکړ. د دې جرګې دویم مرستیال نذیر احمد دینن ازادي راډیو ته وویل چې دا کار به د دواړو هیوادونو اړیکې نورې هم خرابې کړي. ښاغلی احمد زیدا خبرې وروسته له هغې کوي چې د پاکستاني رسنیو د رپورټونو له مخې څلوېښت تنه افغانان د پېښور په یوه پوځي اډه کې له حملې وروسته نیول شوي دي. د ولسی جرګې اداري پلاوی وویل چې د پاکستان حکومت په دې کار سره دواړه خیزی اړیکې زیانمنوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار کوټ ولسوالۍ د داعش وسلوالي ډلې له حضوره پاکه شوې ده. د دې وزارت مرستیال ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال د ننګرهار په شینوار ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات روان دي.
هلته پوره تصمیم نیول شوی دی. انشاءالله تر هغه پورې چې داعش پوره ځپل شوی نه وي زموږ عملیات به هلته روان وي.
د افغانستان دفاع وزارت د معلوماتو په اساس تر دې وړاندې داعش ډلې د ننګرهار په وو بیلابیلو ولسوالیو کې فعالیتونه درلودل. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په سیمه کې موجوده سیاسي ستونزو د چابهار بندر د پرانیستلو په برخه کې خنډونه رامنځته کړي دي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل تر هغې چې د سیمې هیوادونه په دې برخه کې همکاري ونه کړي نو د افغان حکومت هڅې به نتیجه ورنه کړي.
مشکلات سیاسي دي او هر کله چې افغانستان مناسبات چې د پاکستان سره لږ ښه شي په دغه صورت کې به هندوستانیان خپل کومکونه په شرط باندې کې یا توقف ورکړي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان، هند او ایران چارواکو د چابهار ترانسپورتي او ترانزیتي بندر د موافقې د متن د بشپړولو په اړه پرون په تهران کې خبرې کړې او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې ټول خلک باید د لوی اختر په مناسبت له هوایي ډزو او د باروتي پټاقیو له الوزولو څخه ډډه وکړي. دغه وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې ملي پولیسو ته دنده سپارل شوې چې د اختر په ورځو کې په کابل کې د داسې اعمالو مخنیوی وکړي. د وزارت له ټولو خلکو هم غوښتي چې د باروتي پټاقیو د پلورونکو په نیولو او په ښار کې د امنیتي وضعیت د ګډوډیو په مخنیوي کې له امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له ملالې بشیر څخه اورئ.
د امریکا د دفاع وزارت وایي چې په عراق کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش یو لوړ رتبه قومندان وژلی دی. امریکایي چارواکو فرانسې خبري اژانس ته ویلي ابوبکر الترکمني د رواني سپتمبر میاشتې په لسمه نیټه د عراق په شمالي ښار تلافر کې په یوه هوایي حمله کې وژل سوی دی. د امریکا د دفاع وزارت وایي ترکمني د جنسي استفادې لپاره د یزیدي اقلیت د ښځو او نجونو په قاچاق کې لاس درلود. د پنټاګون ویان د داعش دا وژل سوی مشر د دې ډلې د اداري امیر په نوم یاد کړی دی. د ملګرو ملتونو کلنۍ غونډه د روانې سپتمبر میاشتې په 15مه نیټه کیږي. د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو په غونډه کې به د روسیې، چین، ایران او جرمني د مشرانو په ګډون د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس هم ګډون کوي. پاپ فرانسیس به د جمعې په ورځ امریکا ته په خپل لومړي سفر کې په دې غونډه کې وینا هم وکړي. د چین ولسمشر شي جین پینګ به هم د ملګرو ملتونو په غونډه کې د لومړي ځل لپاره وینا کوي. ملګرو ملتونو ته د امریکا سفیر سمانتا پاور ویل چې د ملګرو ملتونو په تاریخ کې به تر ټولو زیات شمیر نړیوال مشران په دې غونډه کې برخه اخلي. د ملګرو ملتونو د اویایمې کلیزې پر مهال په دې سرمشریزه کې به د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د ایران ولسمشر حسن روحاني او د کیوبا مشر راول کاسترو هم ګډون کوي. ویل کېږي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د سپتمبر په 28مه د سوریې په اړه او د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې په اړه خبرې وکړي. د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی له هغو تر سلو زیاتو مشرانو څخه دی چې په نیویارک کې د تروریزم پر ضد په کېدونکې سرمشریزه کې برخه اخلي. دا سرمشریزه راتلونکې اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې کیږي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما به یې کوربه وي. په ټوله کې 104 هیوادونو ته بلنه ورکول شوې ده چې په دې سرمشریزه کې برخه واخلي. په دې سرمشریزه کې به د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش پر وړاندې د امریکا د پوځي کمپاین د یو کال پوره کېدو پر مهال د دې کمپاین ارزیابي کیږي. شاوخوا 10 ځایي او 100 غیر دولتي ادارې به په دې سرمشریزه کې ګډون وکړي. اوباما تیر کال د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې ژمنه کړې وه چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډله به ځپي او له نورو هیوادونو یې غوښتنه کړې وه چې د دغه ائتلاف برخه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له روسیا او ایران څخه غوښتنه کړې ده چې په روسیا کې په سوریا کې د څلور کلنې جګړې ته د پای ټکی شودو په مقصد ډیپلوماټیکي هلې ځلې وکړي. جان کیری پرون په واشنگتن کې وویل امریکا آماده ده چې د سولې د یو توافق لیک لپاره همکاري وکړي چې لمخې به د سوریې ولسمشر بشار الاسد له خپلې دندې ګوښه شي. امریکا په سوریا کې د روسیې د نظامي حضور د زیاتوالي په اړه اندېښنه لري. امریکا شک لري چې د روسیې هدف د بشار الاسد د حکومت ملاتړ دی، خو مسکو وایي هدف یې دا دی چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر ضد له سوریې سره مرسته وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او د فلسطین مشر محمود عباس پر اوس په روسیه کې د یو نوي جمعه د افتتاح په مراسمو کې د برخه اخیستو په مقصد دغه هیواد ته تللي دي. د روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین، د چچنیا مشر رمضان قادروف او روسیه ته د امریکا سفیر جان تیفت هم د پرانستی په مراسمو کې ګډون وکړ. ټاکل شوی ده اردوغان به مسکو ته د خپل سفر پر مهال له پوتین سره هم وویني. اردوغان په نننی مراسمو کې ګډونوالو ته وینا هم وکړه. یاد جماعت په شپږ پوړه لري، د 10,000 لمونځ کوونکو ځای لپاره ځای لري او په ګروزنی کې د مخاچ کله جماعت او احمد قادروف له جماعت وروسته د روسیې دریم لوی جماعت ګڼل کیږي. دغه جماعت په د لوی اختر پر مهال افتتاح شي. او قهرجنو لارې چلوونکو چې له دوو ورځو راهیسې د سربیا او کروشیا پر پوله منتظر پاتې وو، پرون د دواړو هیوادونو ترمنځ تر ټولو لویه لاره بنده کړې ده. د سربیا دولتي تلویزیون لارې چلوونکي ښکاره کړل چې د بلګراد او زګرب ترمنځ لویه لاره یې بنده کړې ده. دا له هغه څو ساعته وروسته چې د کروشیا چارواکو پر ټولو کارګو ترافیکو هغه بندیز په نیمه توګه لري کړ چې قربان دی د دوشنبې په ورځ لګولی وو. پرون بلګراد د اروپایي اتحادیه د مدني حمایت میکانیزم فعال کړ. دغه میکانیزم ته بلګراد د یو کاندید غړي په توګه لاسرسی لري او د دې میکانیزم له فعالولو سره به سربیا د اروپایي اتحادیه لخوا د پناه غوښتونکو د سیل تر اودې وتلو لپاره ملاتړ ترلاسه کوي. سربیا ته د تل تکانو او نالیچو د چپرکټونو د نظافت د سامان موټرو د سوند موادو او خوراک غوښتنه کړې ده. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دوستانو لکه چې وړاندې مې وویل، د ننګرهار د کوټ ولسوالۍ د داعش ډلې څخه پاک اسوه د دفاع وزارت چارواکي وایي
د کوټ ولسوالۍ کاملا تصفیه شوې ده. داعش ګروپونو ته ډېر تلفات رسېدلي دي، د هغوی مرکزونه وران شوي دي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د نیویارک ټایمز د راپور په استناد چې وایي افغان امنیتي ځواکونه د بچبازۍ په پیښو کې شکل دي اندېښنه شي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نیویارک ټایمز دغه دعوی بیا اساسه بولي.
دا گزارش ډیر جوړ گزارش دی په خوا به کده موضوع وجود هم ولري مونږ حتمی هغه ترستګي کړی خو دا مسایل چې په نیویارک ټایمز کې راغلی چې دا یو فرهنګ دی او یا دا څوک مداخله نه کوي او ممانعت نه کوي دا مونږ په کلک ردو.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي یوازې له افغانستان سره پر ګډه پوله د اغزن سیم غزول کولی سي د دواړو هیوادونو ترمنځ د مداخلو مخه ونیسي. اروپا ته د ځوانانو تګ او د افغان حکومت لخوا د هغوی د مخنیوي هڅې هم په یو راپور کې اورېدلی سي. لکه چې څرګنده ده سبا پنجشنبه د لوی اختر له لومړۍ نیټې سره سمه ده په ټوله اسلامي نړۍ کې دغه ورځ لمانځل کېږي. په افغانستان کې هم خلکو تیاریانې ورته نیولې. په دې اړه به د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه راپورونه در واورو. او په دوهمه نیمایي کې د اساسي او بشري حقونو او مخکښو ښځو نیز پروګرامونه ماهروي. زموږ غلی ازادي رادیو او ری ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د اف ام پر سل اشاریه پنځه څپه د افغانستان په ټولو سیمو او ښارونو کې صفه وځي اورېدلی سي. ورځو د خبرونې لومړنی مطلب ته د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار کوټ ولسوالۍ له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه تصفیه شوې ده او د دغه ولایت په نورو ولسوالیو کې هم د دغې ډلې د ځپلو لپاره عملیات دوام لري. د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال دولت وزیري نن ازادي راډیو ویل چې په کوټ کې د داعش ډلې ته زیات تلفات هم اوښتي دي. خو په ولسي جرګې کې د ننګرهار د خلکو استازي بیا وایي چې حکومت په ننګرهار کې د داعش د ځپلو لپاره کومه خاصه لاسته راوړنه نه ده لرلې. قسیم سلیمان په دې اړه نور جزئیات راکوي.
همیشه بهار ننګرهار په روسي کې د داعش ډلې له جدي ګواښ سره مخامخ دی او زیات شمېر اوسېدونکي د دغې ډلې د ظلمونو په خاطر د خپلو مینو پرېښودلو ته اړ شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت د ننګرهار په زیاتو سیمو کې د داعش پر وړاندې عملیات پیل کړي چې د دغه وزارت د مسؤلینو په خبره د کوټ ولسوالۍ اوس د دې ډلې له موجودیت څخه تصفیه شوې ده. د دفاع وزارت یو ویاند جنرال دولت وزیري له ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې په ننګرهار کې به عملیات تر هغو دوام وکړي چې داعش ډله په بشپړه توګه له منځه نه وي تللې.
د کوټ ورسوالۍ کاملا تصفیه شوې ده. داعش ګروپونو ته ډېر تلفات رسېدلي دي. د هغوی مرکزونه وران شوي دي او په نورو ولسوالیو د شینوارو کې هم عملیات روان دي او دې ته موږ تر هغه ادامه ورکو تر څو چې د شاوخوا ولسوالۍ ټولې د دوی د تسلط او د دوی د تهدید څخه خلاص شي.
شغلی وزیر زیاته کړی چې د اوسپنیس مثلث په نوم په خوګیانو، شیرزادو او حصارک ولسوالۍ کې عملیات شوي چې پکې د اسلامي دولت په نوم ډلې یا داعش ته تلفات رسېدلي دي. د همدارس ویل چې په شینوارو، اچین او سپینغر ولسوالۍ کې هم د عملیاتو پلان شته. تر دې مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی هم له ازادۍ راډیو او شمشاد تلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې ډېر ژر به په ننګرهار کې د داعش پر وړاندې اقدام وسي. د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار هم له دې مخکې له حکومت غوښتي و څو په ننګرهار کې د داعش د نفوذ د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. د ولسي جرګې لومړی مرستیال او د ننګرهار استازي ظاهر قدیر هم وړاندې تر دې حکومت خبرداري ورکړی و چې که په ننګرهار کې د داعش پر وړاندې اقدام ونه کړي په خپل بلاس به کار سي. که څه هم د دفاع وزارت په ختیځ ننګرهار او شاوخوا ولایتونو کې د داعش د ځپلو لپاره د جدي هڅو خبره کوي خو په ولسي جرګه کې د ننګرهار استازي وایي حکومت تر اوسه په کوټ کې د پام وړ لاسته راوړنه نه لري. د ولسي جرګې استازي آریان یون ازادي راډیو ته ویل چې په کوټ ولسوالۍ کې لا هم جګړه روانه ده چې له امله یې درې زره کسان د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي.
تر اوسه پورې داسې کومه خاصه لاسته راوړنه د حکومت په لاس کې نشته چې موږ وایو چې دوی بعضې سیمې نیولې اوسي او داعش مخ په تېښته اوسي. مونته جګړه په کوټ ولسوالۍ کې روانه ده او ملکي تلفات پکې ډېر دي. د خلکو کورونه وران شوي دي، خلک وژل شوي دي.
میرمن یون پر حکومت انتقاد وکړ چې مخکې له مخکې په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد عملیات پیل نه کړل او اوس دا ډله هلته ډېره پیاوړه سوې او په وړاندې جګړه هم سخته ده. افغان حکومت او د چارو کارپوهانو په وار وار ټینګار کړی چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه کې سیمه ییزې همکارۍ ته اړتیا سته ځکه دا یوه پردۍ پدیده ده او زیان یې هم ټولې سیمې ته متوجه دی.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د دوستانو تاسو د افغانستان د دفاع وزارت خبرتیا واوریدل چې وایي د کوټ ولسوالۍ د داعش څخه پاکه کړې ده. لکه چې تاسو هم خبر یاست او په راپورونو کې به مو اورېدلې وي چې افغانستان او پاکستان تل د یو بل په هیوادونو کې د ناامنیو پیښې او مسؤلیتونه پر یو بل اچوي. دلته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون ویلي چې یوازې له افغانستان سره پر ګډه پوله د اغزن سیم یا خاردار سیم غځول د دواړو هیوادونو ترمنځ د مداخلو مخنیوی کولای سي. چودري نثار علي خان پرون خبریالانو ته وویل چې د پاکستان حکومت به افغان چارواکو ته هغه شواهد وړاندې کړي چې په افغانستان کې یې د تروریستي حملو د یوې پلان جوړونکي ډلې په اړه راغونډ کړي دي. نور جزئیات فرشتي جلال زی پر پورت کوي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون وویل په افغانستان کې د تروریستي حملو د یوې عمده پلان جوړونکي ډلې د موجودیت په اړه شواهد به د افغانستان له حکومت سره شریک کړي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. نثار علي خان هیله څرګنده کړه چې افغان حکومت به د دې معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته په خپله خاوره کې د داسې تروریستي حملو د طرحانو پر ضد جدي اقدام وکړي. چودري نثار علي خان د افغانستان او پاکستان پر ګډو پولو د خاردار سیم د لګولو په اړه هم نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ د مداخلو مخنیوی وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د خپلو لوړ رتبه چارواکو په غونډه کې تر خبرو وروسته مطبوعاتو ته وویل موږ هیله لرو چې افغانستان به د بل چا په ژبه خبرې نه کوي او د هغو خلکو پر ضد به مسؤلانه اقدام وکړي چې د افغانستان له خاورې تخریبي فعالیتونه پلانوي. چودري نثار علي خان هم دراز ویل چې پېښور ته نږدې د پوځیانو پر یو مرکز په حمله کې څوار لستروریستانو لاس درلود چې 15 تنه یې په حمله کې وژل شوي وو او هغه 15 تنه پیژندل شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي د دوه اړخیزو موافقو پر اساس داسې مسلې باید په ډیپلوماتیک او پوځي کچه مطرح سي، خو په دې خوشنۍ څرګنده کړه چې افغانستان دا کار نه کوي. هغه زیاته کړه چې په بډابیره کې تر حملې وروسته یې په یو خبر پاڼه کې په زغرده په دې اړه معلومات وړاندې کړل، خو افغانستان د هغو کسانو په نیولو او پاکستان ته په سپارلو کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی چې پاکستان اشاره ورته کړې وه. خو کله چې پېښور ته نږدې په بډابیره کې د پاکستان د پاوچ پر مرکز باندې حمله وشوه، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هغه مهال د حمله غندلې وه او د پاکستان د حکومت د ادعای هم رد کړې وه چې د حملې پلان په افغانستان کې جوړ شوی و. د افغانستان د ولسمشر دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي و چې افغانستان د تروریزم قرباني دی او له خپلې خاورې د نورو هیوادونو پر ضد تروریستي حملو ته اجازه نه ورکوي، خو د افغانستان حکومت په دې اړه چې پاکستان څه ډول شواهد راغونډ کړي د خبرو ډډه کړې ده. افغان حکومت د پاکستان د دې پلان په اړه هم خبرې نه دي کړې چې غواړي د افغانستان پاکستان پر ګډه پوله اغزن سیم یا خاردار سیم ولګوي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گزند په ناروغی باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغی مخنیوی
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د امریکا ژغ آشنا رادیو یو اعلان موارد خو تاسو دم کړی د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پر خبرونه لري. دغه خبرونه کولای سي پر منځنۍ چپه دوه لس پښنه وي او د اف ام پر سلا شریف پنځه چپه پر ټول افغانستان کې واوري. ورزو یو بل مسالې ته د افغانستان اړوند مسالې ته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي کده به چې بازي په پیښو کې امنیتي ځواکونه شکیل وي دوی دا مسله جدي تعقیبوي او عاملینو ته سخت سزا ورکوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې د دوی د یوې څېړنې په نتیجه کې معلومه شوی چې د بچ بازي ناوړه پدیده تر اوسه د افغانستان په یو شمېر سیمو کې رواج لري، خو دا مسله چې په دا ډول وي پیښې کې امنیتي ځواکونه شکیل بلل شوي او نړیوال ځواکونه هم سترګې پرې پټې کړې دي د دوی اندېښنې نوری هم زیاتوي. نوری اس نوری نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نیویارک ټایمز راپور په خبرګون کې وویل چې بچا بازی د افغانستان د فرهنګ یو برخه نه ده او دا یو کرغیړن عمل دی. دغه وزارت په انټرنیټ پاڼه کې ویلي چې د افغانستان په قوانینو کې بچا بازی ځای نه لري او هغه یو جرم دی چې د عاملانو لپاره سخت سزا په پام کې نیول شوې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم دغه یو ناوړه پدیده بولی او وایي چې دغه مسله جدي تعقیب کړي او د بچا بازی دغه ناوړه پدیده په اړه په افغانستان کې یو عمومي څېړنه ترسره کړي ده. په دغه څېړنه کې د مدني ټولنو له استازو، چارواکو، له قربانیانو او هم له عاملینو سره خبرې شوي او نتیجې ښودلې ده چې په خواشنۍ سره دغه پدیده تر اوسه په افغانستان کې رواج لري او هلکان په تیره کم عمره ماشومان ښکار کیږي. د دغه کمیسیون اجرایي رئیس محمد موسی محمودی له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه نوې پیښې په اړه چې نیویارک ټایمز را برسېره کړې وویل دا د دوی اندېښنې نور هم زیاتوي. دغه مسله د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون اندېښنې لا زیاتوي. په تېره بیا دغه پیښه چې د افغانستان امنیتي ځواکونه پکې ښکېل دي او نړیوال ځواکونه چې د بشري حقونو د رعایتولو په تېره بیا د ماشومانو د حقونو په خوندي کولو کې درون مسؤلیت لري پرې خبر وو او د مخنیوي لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی او نه هم عاملینو ته سزا ورکړې ده. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کمپل وایي موږ د بچه بازی په نوم پر کوچنیانو د جنسي تیری د زغم پالیسي نه لرو. کمپل دا خبرې د نیویارک ټایمز د راپور په اړه کړي چې د یکشنبې په ورځ خپور شو. په راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې میشتو امریکایي پوځیانو ته د هغو د مشرتابه له لورې سپارښتنه شوې وه چې د بچه بازی پر پیښو سترګې پټې کړي، خو کمپل وایي چې دا ادعاوې حقیقت نه لري.
دوستانو، د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون اندېښنې مو واورېدلې چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د بچه بازی پدیدې د موجودیت په اړه ښودلې ده. لکه چې تاسو به هم اورېدلې، نیویارک ټایمز په دې وروستیو کې راپور خپور کړی چې په 2011 میلادي کال کې یو امریکایي عسکر ورته ویلي چې د افغان پولیسو په لیکو کې د بچه بازی پدیده موجوده ده. د دې راپور په یوه برخه کې ویل شوي چې بچه بازی په افغانستان کې یو فرهنګ دی او امنیتي مسؤلین مخنیوي ته تدابیر نه لري. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دغه اداوی به اساسه بولی. زموږ همکار اسدالله الدین په اړه د کورنۍ چارو وزارت لویان صدیق صدیقی سره مرکه کړې او په سر کې د نیویارک ټایمز د راپور په اړه دغه نظر پوښتلی دی.
یو خدا چې دا راپور د تلور کالو مخکې یو خاطره دی، د یو عسکر یا دوه عسکر چې امریکایي ځواکونو سره په کندز کې کار کوي. یعنی موږ هغه وخت کې شکایت رسېدلی هغه ته رسیدګي شوی. دوام د افغانستان امنیتي ځواکونو کې که دغه پدیده شتون ولري مونږ هیڅ تحمل ورته نه لرو او پخوا هم اجرات کړی او دې ته په ډېر جدي توګه باندې ګورو. دا مسله یو جرم دی او دغه گزارش ډېر یعنی زوړ گزارش دی. پخوا به که دا موضوع اته که دا موضوع وجود هم ولري مونږ حتما هغه ته رسیدګي کړی. خو دغه مسایل چې په نیویارک ټایمز کې راغلی چې دا یو فرهنګ دی او یا دا څوک مداخله نه کوي او ممانعت نه کوي، دا مونږ په کلک ردو. دا ډېر یو بے اساس اتهام دی. د افغانستان محلی پولیس تلور کال مخکې چې نوې ایجاد شو ستونزې سره مخامخ خو اوس ډېر اصلاحات راغلي. لکه دا چې اوس د کورنۍ چارو وزیر په ټولو ولایاتو کې محلي پولیسو ته یو بررسي وشو او په دې بررسیانو کې مونږ تغییرات راغلي. که په هر ځای کې دغسې موارد د زمونږ د افغانستان د حقوق بشر مستقل کمیسیون لخوا که زمونږ سره شریک شي چې هغوی مستقیم مسؤلیت لري او یا کوم بل مرجع نه، موږ کاملا په جدیت بررسي کوو او په کورنۍ چارو وزارت کې تحمل نشته د دې چې په محلي پولیسو کې د څوک جنسي هزار وضعیت وکړي.
بله صدیقي صاحب، له دې وړاندې د حقوق بشر کمیسیون هم په دې اړه اندېښنه ښودلې او ویلي چې د محلي پولیسو په لیکو کې ځینې ستونزې موجود دي. یعنې تاسو اوس کاملا اطمینان ورکوئ چې دا ستونزې رفع شوې دي؟
موږ د کمیسیون سره کار کوو مشترکاً، پخوا مو هم کار کړی. هغوی مستقیم مسؤلیت لري که دغه سي موارد سره دوی مخامخ کیږي نو زموږ سره کار کوي. یعنی اوس په محلي پولیسو کې تاخیرات راغلي او خلک په محلي پولیسو کې دا جرأت نه لري چې دغه جرایم ته لاس ووهي. که بیا لاس ووهي نو موږ دا ظرفیت لرو چې بررسي کو، ممانعت وکړو او دا خلک وباسو. د نیویارک ټایمز دا گزارش چې ممانعت نه کیږي او یا دا خدای نه خواسته فرهنګ دی، دا کاملا غلط او بی اساسه ده.
بله، او د سپینې ماڼۍ ویان غوښتنه کړې چې باید افغان حکومت هغه کسان مجازات کړي چې په داسې اعمالو باندې تورن دي او یا هم مجرم دي.
ضرورت دې ته نشته چې هغوی دې کوم لارښوونه موږ ته وکړي. په افغانستان کې قوانین شتون لري، موږ د قوانین لرو هر جرم دپاره او خاصتا جنسي ازار او اذیت د دې دپاره. د افغانستان جزایي قانون شته، موږ قوانین لرو، موږ دا ظرفیت لرو او په هر ځای کې چې هر شکایت موږ ته ورسیږي هغه ګورو او عملینو ته جزا ورکوو. یا دا لارښوونه ضرورت نه چې موږ ته وشي، موږ خپل قوانین لرو او اقدامات کوو، پخوا مو هم کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی و چې وای د پولیسو په لیکو کې د ناوړه فعالیتونو او بچه بازی په اړه د نیویارک ټایمز مقاله زړه او بی اساسه ده.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لرئ نو کولی سئ د ازادي راډیو خپرونې پر انټرنیټ هم واورئ په تمو د ازادي راډیو ډاټ کام. افغان حکومت هڅه کوي افغان ځوانان وهڅوي چې اروپا ته له تګه ډډه وکړي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت هغو افغانانو ته چې هڅه کوي په ستونزمنو او خطرناکو لارو اروپا ته ولاړ سي دغه پیغام ورکوي، مځه راسره پاته سئ، شایي بیرته راستون نه سي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دې ستونزې د حل لپاره له عالي رتبه چارواکو سره خبرې پیل کړې دي. صالح محمد صالح نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت په ټولنیزو رسنیو کې یو کمپاین پیل کړی چې افغانان هڅوي اروپایي هیوادونو ته له غیر قانوني تګ نه ډډه وکړي. د شعارونو او تصویرونو په بڼه دغه کمپاین په ټولنیزو رسنیو کې پر مخ بیول کیږي چې افغانان هڅوي د دې پر ځای چې اروپا ته په غیر قانوني ډول ځي په خپل هیواد کې پاتې شي او خپل هیواد په خپلو لاسونو ودان کړي. په یو عکس کې یو تږی ماشوم ښکاري چې د اوبو نل ته یې خوله نیولې ده. بلی خواته یو سپینجر ښکاری چې په لاسونو کې د غنمو وژې دي او شاته یو زلمی ولاړ دی. پر عکس دغه شوار لیکل شوی: هیڅ ځای زما وطن کېدلی نسی، له خپل هیواد سره مینه لرم، ورڅخه نظم په خپل لاس یې ودانوم. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت پر فیسبوک پاڼه بل عکس هم خپور شوی. د عکس په یو اړخ کې په خلکو ډکه یو کښتۍ د سمندر په اوبو کې روانه ده. د عکس په بل اړخ کې یو ډوبه سوی کښتۍ ښکاري چې ژغورونکي د مرستې لپاره ورغلي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یا یو این ایچ سی آر د ارقامو له مخې د روان میلادي کال له پیله تر 50,000 زیات افغانان له افغانستانه وتلي دي. د دوی ډیری اروپا ته ځانونه رسولي دي. د دې ادارې د معلوماتو پر اساس افغانان اروپا ته د تلونکو کډوالو دویمه لویه برخه جوړوي. د کډوالۍ یو لوی علت له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل، د مؤسسو او نورو ادارو تړل کېدل، ناامني، بیکاري، بې باوري او نورې ستونزې شول کېږي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي له ازادي راډیو سره په خبري کې وویل چې دوی د عامه پوهاوي پروګرامونو په مرسته غواړي خلک پوه کړي چې اروپا ته غیر قانوني تګ څه خطرونه لري. موږ د حکومت له عالي رتبه چارواکو د همکاري غوښتنه کړې ده. دوی هم په دې اړه بحث کوي چې په غیر قانوني ډول سفر خطرناک عواقب لري. دوی د لارې په اوږدو کې له زیاتو ستونزو سره مخامخېږي، د لارې په اوږدو کې له ګڼو هیوادونو څخه تیریږي. د هر هیواد په پوله کې دوی له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان وي. هر هیواد ته چې رسیږي هلته یې هم برخلیک معلوم نه وي چې دوی به ومنل سي او که څنګه. د افغان حکومت ترڅنګ ځینې نور سازمانونه او ادارې هم په افغانستان کې فعالیت لري چې هڅه کوي ځوانان اروپا او نورو هیوادونو ته له تګ څخه راوګرځوي. په دوی کې یوه ټولنه د مسلمانو ځوانانو افغاني ټولنه ده. په کابل کې د دې ټولنې یو غړي مدثر اسلامي وویل دوی په دې هدف له ځینو تعلیمي ادارو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. د یوې مجلو پانتونونو سره ځینې تفاهم لیکونه لرو چې ځوانانو ته په ډیر تخفیف سره داخله ورکړي. دغه راز له هغو ادارو سره هم په ارتباط کې یو چې ځوانانو ته کارونه ورکوي څو ځوانان جذب کړي. په دې توګه غواړو د هغو خطرونو کچه راټیټه او مخه یې ونیسو چې ځوانان د غیر قانوني سفرونو پر مهال ورسره مخامخېږي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي په هغو ځوانانو کې چې اروپا ته ځي ډیری یې حتی د دکتورا تر کچې لوړې زده کړې لري او د هغه ځوانان دي چې واقعا افغانستان ته خدمت کولای سي. هغه ځوانان چې اروپا ته ځي ټولې په خپل تګ خوشاله نه دي. یو افغان عتیق الله په هالینډ کې ژوند کوي. د له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هغه ځوانان چې هڅه کوي اروپا ته پر راتګ پیسې ولګوي په هغو پیسو کولای سي چې په خپل هیواد کې یو غوره کار وکړي.
زه د افغانستان خلکو ته دا پیغام ورکوم چې د خپل زمان خپل خلک خپل ژوند مه خرابوي، اروپا ته مه راځي. هغه پیسې چې تاسو د اروپا په لار کې مصرفوي هغه په افغانستان کې ژوند پوکي. په افغانستان کې کمرم سي بهتره ده، مګر د اروپا ته د خپل زمان او خپل لوڼې او خپل ځانونه مه خرابوي، اروپا ته مه راځئ، د وطن مه پرېږدئ. په خپل وطن کې کولای سئ ژوند وکړئ په هر شکل چې مشکل هم وي ښه دی. مقصد ځانونه مه خرابوئ، د قاچاقبرانو خبرې مه منئ، د اروپا ته مه راځئ، دغه ډېر خراب ځای دی.
په وروستیو کې اروپا ته د کډوالو تګ زیات شوی چې ډېره برخه یې د سوریې، عراق، افغانستان، شمالي افریقا او د منځني ختیځ د هیوادونو دي. دغه کډوال وایي د ناامنیو له کبله په خپلو هیوادونو کې د ژوند اسانتیا نه لري او غواړي د یو خوندې ژوند لپاره اروپا ته ولاړ شي. د کډوالو د شمیر زیاتېدو ټول اروپا اندېښمنه کړې ده.
باعث یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دلیل پاره جی پا افغانستان که مداخلتون نشی.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا داشته.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نو اوري.
د ازادي پڅپو کې خبرونه هر ونه د پنځشنبه په ورځ د ازادي رادیو څخه اوریدلای شئ. دوستانو د غیر خبرونې ته زنګ ووهئ او تاسو کولی شئ خپل نظرونه په د راغلو مېلمنو څخه وپوښتئ. لکه چې مخکې مو د افغان حکومت هڅې واورېدلې چې افغان ځوانان هڅوي چې اروپا ته له تګه ډډه وکړي. دغه راز د افغانستان ولسي جرګې په پاکستان کې د یو شمېر افغانانو په نیول کېدو هم انتقاد کړی دی. په دې اړه به تفصیل وروسته راسي. خو لومړی ملالۍ بشیر په سټوډیو کې ده او د افغانستان سیمه نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز تراوروي.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی په پاکستان کې د یو شمیر افغانانو په نیول کې دوه انتقاد وکړه. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې 30 تن افغانان د پېښور پر یوه پوځي اډله حمله وروسته نیول شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای چې په سیمه کې سیاسي ستونزو د چابهار بندر د پرانستلو په برخه کې خنډونه رامنځته کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار کوټ ولسوالۍ د داعش وسلوالې ډلې څخه تصفیه کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې ټول خلک باید د لوی اختر په مناسبت له هوایي ډزو او باروتي پټاقیو الوزولو څخه ډډه وکړي. د امریکا د دفاع وزارت وایي په عراق کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش یو لوړ رتبه قومندان وژلی دی. د ملګرو ملتونو کلنۍ غونډه د رواني سپتمبر میاشتې په 15مه کېږي. د عراق صدر اعظم له هغو تر سلو زیاتو مشرانو څخه یو دی چې په نیویارک کې د تروریزم پر ضد په کېدونکې سرمشریزه کې برخه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له روسیه او ایران څخه غوښتي چې په سوریه کې څلور کلنۍ جګړې ته د پای ټکی ښودو په مقصد ډیپلوماټیکې هلې ځلې زیاتې کړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او د فلسطین مشر محمود عباس په روسیه کې د یو نوي جمعه د افتتاح په مراسمو کې د برخه اخیستو په مقصد دغه هیواد ته تللي دي. او قهرجنو لاري چلوونکو چې له دوو ورځو راهیسې د سربیا او کروشیا پر پوله منتظر پاتې وو پرون د دواړو هیوادونو ترمنځ تر ټولو لویه لاره بنده کړې ده.
له ملالۍ بشیر څخه په مننې سره دوستان اوسم بلې موضوع ته ورځو. د افغانستان ولسی جرګې په پاکستان کې د یو شمیر افغانانو په نیول کېدو انتقاد وکړ او ویل چې دا کار به د دواړو هیوادونو اړیکې نور هم خراب کړي. د دې جرګې دوه مرستیال نذیر احمد زی ازادي راډیو ته وویل هر وار چې په پاکستان کې حمله یا چاودنې کېږي په دغه وخت کې میشت افغانان ځورول کېږي چې دا د نړیوالو اصولو خلاف خبره ده او نورې لانجې پیدا کوي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې چارواکو ویلي چې 40 تنه افغانان د پېښور په یوه پوځ عدد حمله وروسته د تصفیه عملیات په نتیجه کې په کوټه شهر کې نیول شوی دی. صفی الله ستانک صاحب په دې اړه نور جزئیات راکوي.
هر کله چې په پاکستان کې حمله او چاودنې کیږي تر ډیره ځنډه افغانان دغه هیواد د پوز لخوا زورول کیږي او په بیلابیلو پلمو زندانونو ته چول کیږي. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې په گاونډي هیواد پاکستان کې په هر پلمه د افغانانو نیول کیدل د زغم وړ نه دی او باید نیول شوی افغانان جر تر جره خوشی شي. د دې جرګې مرستیال نذیر احمد زی د چهارشنبه پر ورځ آزادي راډیو ته ویل چې د پاکستان حکومت په ورته کار سره دوه اړخیزې اړیکې زیانمنوي او اصول تر پښو لاندې کوي.
یو پیښه کېږي هغوی بیا ټول افغانان نه وباسي او افغانان نیسي. هېڅکله افغان ولس دا رقم ته کارونه نه کوي. د دولت دا رد کړې ده. مونږ خپله جنګونه لیدلي دي او په هېڅ صورت باندې مونږ نه غواړو چې په پردي ممالک کې مداخله وکړي. خو داسې اوس پاکستان دا رقم کار کوي، دا به نور هم دغه دوستانه تعلقات نور هم خراب کړي. دا مونږ په کلکو ټکو بندو.
د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د سه شنبې پورې 40 افغانان په دې تور نیول شوي چې د کوټې د هوایي پوز د خالد نومي اډې په سیمه کې په ناقانونه توګه اوسېدل. د پاکستاني وی مشهور ورسپانې دان د پولیسو په حواله لیکلي چې دا کسان لنیول کېدو وروسته تر پښتنو لاندې نیول شوي. ویل کېږي د افغانان د هغو هڅو په لړ کې نیول شوي چې د پاکستان حکومت په پېښور کې د هوایي ځواکونو په اډه باندې له حملې وروسته د شکمنو کسانو د نیولو لپاره پیل کړي. پاکستاني پوځ ادعا کړې وه چې په بډه بیره کې د هوایي ځواکونو په اډه باندې برید چې 9 پوځیان پکې وژل شول په افغانستان کې طرحه شوې وه او له هماغه ځایه کنټرولېده. خو افغان حکومت له دې مخکې دا په کلکه رد کړې وه چې افغانان دې په دې حمله کې ښکېل وي یا دا حمله د افغانستان له خاورې پلان شوې وي. اخوا سیاسي کارپوهان وایي چې پاکستان د افغانانو په نیولو سره غواړي چې د افغان حکومت هغه شکایتونه چې تمه ده د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د پاکستان په اړه مطرح کړي کمرنګه وښي. د سیمه ییزو مسایلو شنونکي احمد سعیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
روسله
هغه چې په بيخور کې د هوایي پاوس په اډه باندې حمله وشو. پاکستانی رسنیو راپور ورکړ چې د بختيار په نوم یو افغان هم نیول شوی چې لدی په هیڅ تړاو تورن پیژندل شوی دی. پاکستان کې د افغانانو د زورولو او بيزای نیولو لړۍ په داسې حال کې روانه ده چې څو وخت مخکې دغه هیواد چارواکو له افغان حکومت او ملګرو ملتونو سره دې هوکړې ته ورسېد چې افغانان تر 2 نور کلونو پورې هم په پاکستان کې پاتې کېدای شي. صفی الله ستانگزی، ازادی رادیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادی رادیو نه.
بلخیان به اختر په ان فضا کې تیر کړي. دا د بلخ د امنیت قمندانۍ د مسولینو خبره ده چې وایي د اختر مراسمو د شل منزلو لپاره د مزار شریف په ښار کې او د بلخ ولایت په نورو مربوطه ولسوالیو کې کلک امنیتي تدابیر نیولې دي. د بلخ امنیت قمندان سید کمال سادات وویل چې دوی د یو امنیتي پلان له مخې غزمې ډېرې کړې او د دې ولایت مختلفو سیمو په ګډون د لویو لارو پر سر هم مختلف امنیتي پوستې جوړې کړې دي. جزئیات یې سید مجیب رحمان حبیب زیر توایي.
د بلخ امنیتي چارواکي د اختر مراسمو د خل منځونو لپاره په دې ولایت کې د کلک امنیتي تدابیرو لانیولو څخه خبر ورکوي. د بلخ امنیت قمندان سید کمال صدت وایي چې بلخیان به لوی اختر په امن فضا کې تیر کړي او د ښه امنیت ټینګښت په مقصد یې خپل امنیتي سیارې ګزمې زیاتې کړې دي. د بلخ امنیت قمندان زیاتوي چې د لمخ کې پلان شوی امنیتي پروګرام لمخې د لویو لارو پر سر او دننه مزار شریف ښار کې امنیتي پوستې زیاتې کړي، سیار چک پوینټونه یې هم رامنځته کړي دي. هغه یې په اړه زیات مختلف تدابیری پلانونه ترتیب کړي دي او تاسو وینئ چې چک پوینټونه هم دننه په ښار کې رامنځته شوي دي. دا ټول د اختر د ښه لمانځنې په خاطر رامنځته شوي دي. ښاغلی صدت وایي چې دوی د خلکو په همکارۍ سره د یوې اونۍ په ترڅ کې په جنایي جرایمو 10 تنه مظنون کسان نیولي دي. هغه وایي چې د اختر پر مهال هم خلک له خپلو امنیتي ځواکونو سره همکاره واوسي نو لوی اختر به په ډاډمنه فضا کې ترسره شي. صدت یې په اړه وویل پرته د خلکو له همکارۍ پولیس هیڅ هم نشي کولای. دا د خلکو همکاري ده چې پولیس توانېدلي دا دومره کشفیات ولري. نو د اختر په ورځو هم د خلکو د همکارۍ د بلخ امنیت قمندان وغوښتل تر څو هټیوال او سوداګر پلاستیکي تومانچې او د ماشومانو د لوبې نور وسایل چې په کې انفجاري مواد کارول شوي وي له خرڅلاوي څخه یې ډډه وکړي او تر دمه 15 تنه یې د یاد شویو توکو د خرڅلاوي په اړه د پولیسو لخوا نیول شوي دي. سادات له کورنیو څخه وغوښتل چې خپلو ماشومانو ته د پلاستیکي وسلو پر ځای د هغوی د ښه راتلونکي په خاطر قلم او کتابچه را ونیسي. له خپلو ښکاریانو څخه دا غوښتنه کوم که خپلو اولادونو ته عیدي هم ورکوي نو دوی وپوهوي تر څو تومانچې ونه نیسي. که دوی له د اوسه په تومانچو سره عادت اوسي نو چې لوی شي بیا به هم رښتینې تومانچې غواړي او بیا به د خلکو د وژنې سره په داسې حال کې. د بلخ امنیت قمندانۍ چارواکي د اختر په ورځو د ډاډمن امنیت له ټینګښت څخه خبر ورکوي چې 13 ورځ هم د دولت د مخالف وسلوالو لخوا د یو بم چاودنې له امله د همدې قمندانۍ 15 تنه امنیتي ځواکونه ووژل شول. مجیب رحمان حبیبزی، مزار شریف.
دوستانو په بلخ کې مو د اختر په مناسبت امنیتی تدابیر په اړه واورېدل. د ژمنې سره سم د ټولنیز پروګرامونه اساسي بشري حقونه او د مخکښو ښځو پروګرام خبرولو ته چمتو دي. خو مخکې تر دې چې هغه پروګرامونه تورسو، بیا هم د اختر په مناسبت یو بل راپور درته خبرو. د خوست یو شمېر شهریان وایي چې د بیکارۍ د ډېرېدو او اقتصادي ستونزو له کبله د خلکو لګښتونه کم سوي او د تیرو کلونو په څیر اختر ته ډېرې سوداګانې نه اخلي. بلخوا ځینې شهریان په افغانستان کې د وروستیو ترهګریزو بریدونو د قربانیانو یادونه کوي او له خلکو غواړي چې د اختر په مناسبت د دې شوله کورنیو او ماشومان سره مرسته او همدردی وکړي. نجیب الله الوخیل په دې اړه تفصیل راکوي.
د اختر پرانیک دی کېدو د نور سیمو په شان خوست ښار کې هم تر ماښامونو د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره وي. د دوکاندارانو لخوا د خوراک او پوښاک ډېری توکي د ښار په تړل شویو کوڅو کې خرڅانو ته ایښودل شوي او خلک خپل د اړتیا وړ اختریز توکي ورڅخه رانیسي. ځینې ښاریان آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د اختر سږنۍ سوداګانې د نورو اخترونو په پرتله له دې کبله کمې ګڼي چې د دوی په وینا په دې وروستیو کې د هېواد په کچه بېکاري او غریبي ډېره شوې ده. د الیاس په نوم یو تنځوان همدا مسله یادوي.
سخت کار اختر د نورو اخترونو سره دا تفریح ده چې تر ډېره بیکاري ده، خلک په ستونزو کې دي، خلک وظیفې نه لري، نو خلک اندېښمن دي ځکه چې هغه مصارف چې نورو کلونو د اخترونو لپاره به کول سخت کال څوک نه کوي ځکه چې اقتصادي وضع تر ډېره پورې د خلکو خانه ده.
د عبدالروف ډډوال په نوم یو تن خونکی وایي چې
دا د قربانۍ اختر ده، تر اوسه پرته د سولې د امنیت پزادو خلک خوشحال دي. د رادیو او تلویزیونو پروګرامونه موري.
د هیواد پال ځواک ټولنیز بنسټ مشر صاحب ګل فرهاد وایي چې د لوی اختر لپاره ځینې مدني بنسټونه د میلو او هنري محفلونو پروګرامونه لري.
نسبت د نور کلونو ساکول اختر لوی اختر د ډېر توت لري. ګڼه ګوڼه په ښار کې د خلکو زیاته ده. همدا ډول د سر په څنګ کې مدني نهادونه هم فام کې لري. ځینې مدني نهادونه چې میلي ولري او دا په شاندارو مراسم ولونځي.
مدني فعال ولی مدخان خادم په خپلو خبرو کې د خوست په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې د وروستیو ترهګریزو پیښو خبره کوي چې سلګونه افغانان د دې وژونکو پیښو قرباني شول. دی له عامو خلکو غواړي چې د وروستیو تروریستي پیښو د قربانیانو له کورنیو او اولادونو سره مرستې وکړي.
ویله او غوښتنه مې احتمنو بډایو نه دغه ده چې د شهیدانو کورنیو سره همداشان هغه څوک چې بېوزله دي، غریب دي او د اخترونو دپاره چې څه ته اړتیا لري هغه نشي اخیستی، پکې باید همکاري ورسره وکړي.
د ټولنې د نورو قشرونو په پرتله اخترونو ته ځوانان یا په خوستۍ لهجه ژنکي ډېر خوشحاله وي. د دې ځوانانو له ډلې یو تن وایي چې اوسمهال ځوانان ساده لباسونه نه خوښوي بلکې اکثره یې د خپلو جامو لپاره کنداري غاړي جوړوي.
زک فیدالله د متون مندهلو کلي اوسېدونکی یم. په اختر کې ژنکي رقم رقم لباسونه کوي او رقم رقم جوړېږي، میلې جوړوي. عموما ژنکي چې دي دا هو د کندارۍ غوړې جوړوي او د ګلدزای غوړې جوړوي. سودالي بسونه اوس ډېر سګنه خوښوي.
د یادونې ورده په خوست کې د سګنی اختر د امنیت او نمانځنې لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي. د ښار په بیلابیلو سیمو کې سیارې یا ګرځنده امنیتي پوستې جوړې شوي او امنیتي موظفین کوښښ کوي چې په ځانګړي ډول اختر کې د امنیتي پیښو مخه ونیسي. ټاکل شوي د اختر په شپو ورځو کې د یو شمېر مدني بنسټونو لخوا ځانګړي تفریحي او هنري پروګرامونه هم ترسره شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یو بلې خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمن اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي پر لاملونو بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب شرغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه کوم خپل سلامونه ونی کی د ازادي رادیو معزز او اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمدزی صاحب کپ دی اړه معلومات راکړي چې په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي لامل پسې کېدی.
متاسفانه په افغانستان کې لکه د نورو جرایم او اساسي انګیزه او عامل د زیاتوالي چې په ټولنه کې قانون نه واکمنۍ په ډیرو ځایونو کې د دولتي واکمنۍ ضعفتیا یا اصلا د دولتي واکمنۍ نشتون، ډیرو انسانانو سره غیر مسؤولو انسانانو سره د صلح شتون، په دولتي ادارو کې د اداري فساد شتون، په بعض مواردو کې د قوانینو خلا، دغه په خپله زمینه دې ته مشاهده کړې ده چې په افغانستان کې د جرایمو ګراف وخت ورځ په ورځ مخ په پورته کېدو شي، چې د هغه له جمه متاسفانه د جنسي تیریو جنایت هم همدغه په همدغه شان ته ورځ په ورځ زیاتېږي. په افغانستان کې قانون واکمن نه ده، سلاش غیر مسؤولو کسانو سره په ډېر پراخه پیمانه شتون لري. ډېرو ځایونو کې دولتي واکمني نشته چې دځینه جرم باندې یو سړی لاس پورې کړي، بیا هغه ناامن دي ته ځي چې هغه کشفي ارګانونه هغه نشي نیولی. که ونیول شي بیا متاسفانه په اداراتو کې اداري فساد شتون لري. دغه عوامل زمینه دې لپاره مسئله چې هغه کسان چې د هغه مغرضه او مفسد انسانان چې د خپل شخصي ګټلو یا هغه غیر مشروع اهداف ترلاسه کولو لپاره د افغانستان نافذه قوانین تر پښو لاندې کوي، د اسلام د سپېڅلي دین اصولو تعلیمو په خلاف باندې دوی په دغه جنایت لاس پورې کوي، هغو ته زمینه مساعده شوې ده. نو هغه اساسي عوامل دغه عوامل دي چې متاسفانه اوس موږ او تاسو وینو چې د افغانستان په مختلفو اداري واحدونو کې، یعنی په موږ به ډېر کم مثال لرو داسې ولایت نه چې هلته دغه جنایت باندې لاس پورې شوی وي، یا په اته تر دوه کلن ماشومه پورې خو موږ او تاسو مثال لرو چې دوه کلنو، درې کلنو، شپږ کلنو، پنځه کلنو، لس کلن چې اته د دغه جنایت له امله هغو خپل هغه ژوند د لاسه ورکړی ده، خپل سلامتی د لاسه ورکړی ده. متاسفانه دغه عوامل دي چې تر څو د اصول لازه عوامل خونسان چې چون جرم جرم د خپل جرم معلول ده، معلول په وړاندې مبارزه اغیزمن د مبارزه هغه وخت کېدای شي چې عوامل وپیژندل شي، عوامل خونسا شي. په افغانستان کې عوامل پیژندل شوي دي، ولی متاسفانه د عواملو د خونسا کېدو په خاطر داسې عملي اقدامات اوچت تروسه اوچت شوي نه دي چې داسې ګامونه واخیستل شي چې دغه موضوعات چې دغه جرایمو د زیاتوالي لامل ګرځي هغه له منځه ویل شي. متاسفانه پایله همدا ده چې موږ په تاسو هر ورځ د رسنیو د لارې نه ولو چې په هغه ولایت کې په دې ولایت کې دغه جنایت ترسره شي.
د جنسي تیریو د پیښو زیاتوالي په ټولنه کې د بشري حقوقو پر وضعیت باندې څومره منفي تاثیر کړی دی؟
بې شکه دغه خپل خوندیتوب یا مسؤلیت د انسانانو په ټولنه کې دا یو انساني او بشري حق ده. هر انسان پاکله ورته ژوند وربخلی، دغه ژوند خپله یو پاکله یو هبه ده، یو بخشش ده. د دې تر څنګ د دې په خاطر چې د خپل ژوندانه په ښه شان استفاده کړې وي، تر څنګ دغه خپل خوندیتوب او مسؤلیت د انسانانو یو حق ده چې هر انسان حق لري چې په ټولنه کې مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري. دی په دغه د دغه حق په استفاده سره دی په دې وتوني کې چې خپل د ورځني چارې مخ ویسي. کچیر یو انسان مسؤلیت ونه لري او دی د خپل د ضرورت د رافیتېدو لپاره د یو ځینه بل ځای ته نورماله تګ راتګ ونشي کولی، دی خوندیتوب ونه لري. نو بې د شکه چې دغه بشري اساسي حق چې د مسؤلیت حق ته د له منځه ځي. د جنسي تیرو جنایت هغه بدنامه جرم ده چې متاسفانه په بشري حقونو باندې ډېرې منفي اغېزې کړي دي او د په ټولنه کې وحشت او دهشت منځ سره وړي، په ټولنه کې د مسؤلیت عقل منځ وړي، او بالاخره داسې یو ویره منځ سره وړي که چیرې دولت له خوا نه مخنیوی ونشي، که چیرې د رسنیو د لارې نه اعلان شي چې په یو سیمه کې پنځه جنسي تیری وشو او دولت عکس العمل ونښي او کوونکي ونه نیسي او د قانون منګول دی ونسپاري، ته په دې ډاډمن اوسه چې هیڅ انسان به دې ته حاضر نه شي چې خپل ماشوم، خپل لور، خپل زوی ته دا اجازه ورکړي چې له کوره ووځي، چې مکتب ته لاړ شي یا شفخانې ته لاړ شي یا د خپلو خپلوانو ته لاړ شي. نو بناً د جنسي تیریو زیاتوالی مستقیما منفي اغیز لري په ټولنه کې د بشري حقونو په وضعیت باندې او ډېرې منفي اغیز لري، ویره، وحشت او دهشت په ټولنه کې منځ ته راوړي.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوتنی بش تذکره وخی
دلانه فیصله و منګول وق در شری
پوهنه
سویمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو سر دو سو شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه پنځه چپه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو لا ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته غواجست احمد زئی صاحب د ورستي پښتون په توګه په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي د مخنیوي او د دې پیښو د ګراف درچول په هدف باید څه پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول سي
من تدابیر نیول شوی دی ولې هغه تدابیر چې بنیاد په دې وټونیږي چې د موږ دولتي او اورګانونه یعنی کشفي اورګانونه په دې وټونیږي چې یعنی وقایوي خپل تدبیرونه دونه زیات کړي چې جرایم مخنیوی وکي متاسفانه په دې ونې توانیدل چې موږ تاسو ټول عیني مثالونه وینې چې په کندز کې په هرات کې په کابل کې په مختلفو ولایتونو کې دا ډول پیښې په کراتو شوې دي دا خپل جرم معلول ده هر معلول مشخص عوامل لري عوامل باید خنثی شي متاسفانه په افغانستان کې عوامل خنثی نه شول چې عوامل څه دي اول موږ ویل چې دغه د قانون نه واکمنۍ د قانون سرغړونکو ته زمینه مسایلې چې هغوی د خپل د منفي اهدافو د لاسه کولو لپاره د افغانستان د نافذو قوانینو سرغړونه وکړي د قانون واکمنۍ نشته دولتي واکمنۍ نشته سره لیدې چې د افغانستان دولت د جرایمو د مبارزې په خاطر په افغانستان کې د دغه جنایت د مخنیوي لپاره یعنی په جرایمو کې د ته د جرم وصف کړی یعنی د تاوتریخوالی د جرایم په مبارزه یعنی خځو په وړاندې تاوتریخوالی په قانون کې د جنسي تیری ته د جنایت وصف کړی کچیرې په افغانستان کې یو کس په ماشوم جلی باندې یا په خزینه باندې جنسي تیری کوي هغه ته د جنایت یعنی وصف کړی او سنگین جزا چې حبس دوام ده چې د 15 کلونو تر 10 کلونو پورې جزا ورته تعین کړی ده کچیرې دغه عمل سبب د مرګ شي یا د مرګ سزا ورته ورکړي خو متاسفانه بیا په قانون جزا کې د نارینه لپاره کچیرې یو نارینه ماشوم یعنی تر جنسي تیری باندې راځي بیا د افغانستان د جزا د قانون سره هغه سره خبرګون خو ورکول کیږي چې د افغانستان جزا قانون په 1955 کال کې چې افغانستان په یو نورمال حالت کې شتون درلود هغه وخت کې جزا به حد کم ده درل چې د دولت دغه کلینی اوس دوګون کې کلینی دي جنایت عین جنایت اغیزی عین منفی اغیزی چې هم د رواني لازم د شمانی لازم قربانی باندې تحمیل کیږي کچیر جلی باندې جنسی تیری کیږي هغه د تاوتریخوالی د باندې د قانون د غوښتنې سره سم په ډیره شدیده جزا باندې محکومیږي او کچیر دغه جنایت په یو نارینه ماشوم باندې تپل کیږي دلته بیا د قانون خبرګون ضعیف ده چې د افغانستان د اساسي قانون د 20 ماده په خلاف ده یعنی د افغانستان د اساسي قانون په 20 ماده کې دي چې د افغانستان ټول وګړي که خزینه دي کنه دي باید د قانون د په مساویانه توګه په باندې تطبیق شي او د قانون تر حمایت لاندې وي متاسفانه دغه ته دغه اصل په نظر کې نیول کیږي خو دې تر څنګه نور اقدامات باید وشي نور اقدامات چې د پټولن کې اوس ډېر وګړي دي چې دوی په د امنیتی اورګانو پولیسو کې دوی تنظیم دي غیر مسؤل کسان دي ولې صلاح په اختیار کې لري چې دغه صلاح په استفاده سره دوی په مختلفو جنایتو باندې لاس پورې کوي غلا دوی کوي د خلکو کورونو ته دوی اوړي او جنسي تیری باندې یو دلیل دا ده چې دولت باید په دغه اړوند باندې د غیر مسؤولو کسانو وسل راټول کړي او بل د مسلتي چلندونه دي چې هر چا چې قانون سرغړونه وکا قانون هغه ډیر شدید پرګون سره د مخامخ شي تر څو چې دا د ټولنې نور وګړو د پند او عبرت سبب وګرځي
قدر مون اوریدونکو دا وزمردې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بل خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو پاک لامو ملسه
مخکخه خزي
ا احمد شبریم السلام علیکم داونی په کابل کې د سر صلیب لویان دي زرلشت سرمس سره شخیدلیم د هم د ملګرو ملتولو وی اداري سره کار کړي همیل امریکا شخص سره همکاري کړي همیل امریکا په سفارت کې کار کړي او همیل افغانانو سره په دفترونو کې یو ځای کار کړي دي زرلشتانی تاسو له بیلا بیلو مؤسسو سره کار کړي دي په جنو کې افغانان له تاسو سره او په جنو کې بهرنیان له افغانانو سره د وینجلې کار کول څه ستونزې لري
د جنکیان او د شزې لپاره د افغاني جمال سره خپل ستونزې لري کله چې یو شزا یا یو وینجلې افغان همکارانو سره کار کوي د جنې یا د شزې لپاره هیڅ وخت اولویت نه ورکول کیږي په کارونو کې مداخله ډیر شته او ستونزې په یو اداره کې ډیر زیات شته او د کار نه نور د داتول همکاران چې دي افغان همکاران چې دي یا ملي همکاران چې دي د انجلۍ د کالی په اکله خبرې کوي
یعنی استاس مطلب دا ده چې د انجلۍ یا یو د میرمنې په شخصي ژوند باندې افغانان خبرې کوي په دفترونو کې
هو لکه څنګه چې موږ ټول د دې خبر نه باخبر یو کله چې یو شزه په یو دولتي یا په یو ملي اداره کې کار کوي دغه باید او ټول همکاران باید یوازې د کار په هکله خبرې وکړي خو بدبختانه په ځینو دفترونو کې دا خبره نشته د دغې د انجینیو او د ښځینه کارګرانو شخصي ژوند هلته مطرح کېږي د دغې کالي په هکله خبرې ټول همکاران خبرې کوي او د دغه رفتار په هکله خبرې کوي د دغه په کارونو کې مداخله کوي او هغې ته هیڅ وخت اولویت نه ورکوي او دا څه ستونزې ډېرې زیات شته او باید دا یاد واشم چې د مخکې نه دا ستونزې لږ ځره کم شوې دي خو تر اوسه هم دا مشکل شته او دا باید کم شي ځکه چې موږ اړتیا لرو ښځې ته موږ اړتیا لرو نجلیو ته چې باید د کور نه بهر کار وکړي خپل کور ته او خپل جامې ته خدمت
وکولای شي زرشتن تاسو دې اشاره وکړه یو ډول څه په افغان دفتر کې پونجونو مېرمنو باندې نور کسان اعتماد نه کوي دغه د اعتماد فضا باید څه ډول رامنځته شي آیا جونې په خپل چلند کې تغییر راولي او کنه د نارینه په رفتار کې بدلون راشي
زه فکر کوم چې دا یو څه ده چې په دوارو طرفه کې شته شیزینا باید د مشکل لپاره باید خپل همکارانو ته دا وښایي چې شیزې کولای شي چې مشکل کارونه وکړي شیزې کولای شي چې د نور خلک اعتماد لاسته راوړي او شیزې کولای شي چې مشکل کارونه یې په یو اداره کې وکړي او نارینه همکاران په یو دفتر کې باید چې ته احترام وکړي باید ورته ډېر موقع ورکړي ورته باید احترام وکړي د دوی په کارونو کې مداخله نه باید وکړي او باید اعتماد ولري یو ځل دوه ځل درې ځل په څلور د څلور ځلونو کې ښځینه کولی شي چې خپل کارونه په یو ډېر متفاوت شکل او په ډېر یو قدرتمند شکل خپل کارونه وځي او دوی ته هم روحیه ورکړي یو خور په هکله یو مور په هکله دوی ته باید روحیه ورکړي چې دوی کولی شي چې کارونه وکړي د نارینه اوس ښځې ته د پیشرفت زمینه نه برابروي ښځې هېڅ وخت دا نه کولی شي چې پیشرفت وکړي او یا په یو جمعیت کې ترقي وکړي
تاسو د افغانستان د ملي شورا له لوري د ځوانانو سفیر هم ټاکل شوی وي یو وخت څرنګه تاسو شخصا په خپل هم سربیره پر دې چې دغه سیاوی امتیاز مو هم په برخه شوی وو له افغانانو سره په کار کې مشکلات درلودل او احساس مو کوم څه مشکل لري او کنه په جرأت باندې مو خپل کار مخته وړ
وی زما شخصي ژوند په دفتر کې مشوره وکړ دوی زما په رفتار ته خبرې وکړ او دا ټول دغه کوم ستوري وو چې زه مخامخ شوم خو زه فکر کوم چې زما دغه کوم ا په شرف چې وو او ما دا مقام چې لاسته راوړم دا یوازې د دې لپاره وو چې ما همیشه د دې په اړه د ستونزې په اړه مبارزه وکړ او خپل جرأت نشته وو استفاده وکړ او نارینه ته مدام وویل چې څه شی به هم کولای شي چې دا هغه کارونه وکړي چې تاسو کولای شي تاسو باید ما ته احترام ولرئ که غواړئ چې افغانستان پیشرفت وکړي تاسو باید چې دا هم احترام ولرئ تاسو باید د مساوي حقوق د مساوي حقوقونه چې دي دغه ته احترام باید وکړي او زه فکر کوم چې زما یوازینی کوم پیشرفت چې وو او دا ټول پیشرفتونه چې شوې دي هغه یوازې د دې لپاره و چې ما همیشه ستونزې سره مقابله کړې دي.
زرلشتیان سرمس اوس تسره سلی بیان دی او سرکار مو تر ډیره له بې وزلو او د ټولنې له فقیرو او غریبو خلکو سره دی. څرنګه له خوارانو له غریبو له دغسې خلکو سره هم مشکلات لري تاسو له عادي خلکو سره چې کار کوئ؟
زه مدام دغه بې وزلو خلکو سره مونږ کومک وکړو او کله چې زه ګورم دغه کوم خندا چې د بې وزلو خلکو په مخ کې چې راځي را ما ډېر خوشحاله وي، از ما زړه ته ډېر خوشحالي نصیبه وي. د دې لپاره زه خپل کار نه ډېر راضي یم او تر اوسه پورې زه هېڅ مشکل یا ستونزې ته مخامخ شوی نه یم او خپل کار نه ډېر راضي یم. او یو بل خبره هم باید یادوم دلته چې څو کلونو مخکې په مقایسه فکر کوم چې په مختلفو ادارو کې ملي او بین المللي ادارو کې ښځینه ته اوس د مخکې نه ډېر زیات توجه شي او د هغوی ته ډېر احترام دي او د هغوی کار په هکله هېڅ څوک داسې مداخله نه کړي او دوی کولی شي چې خپل کار په ډېر یو آرام فکر سره مخته بوځي. خو تر اوسه دا خبر سل پر سل نه ده. ځینو ادارو کې نن هم مشکلات شته او زه هیله لرم چې هغه هم یو ورځ حل شي.
سرلش سرمست مننه چې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه را سره واخیسته.
هیله کوم.